السلام علیکم. وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. په ننګرهار کې د جنازې د لمانځه پر مهال چاودنې اتلس تنه وژلي او دیارلس نورې ټپیان کړي دي. په روان خبري مجله کې د دې او مهمو موضوعاتو په اړه مطالبه اورېدلی شئ. مجله د نیم ساعت په مخ خزه محمد حدیث پردیس د عبیدالله عبیدی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. خو د مجلې پیل په خبرونو کوو. خبرونه سالم محمد صالح وړاندې کوي.
په ننګرهار کې د وژل شوو کسانو شمیر اتلسو ته ورسید. د افغانستان د هوایي ځواک مسؤولان وایي په بیلابیلو ولایتونو کې 20,000 الوتنې کړي دي او په ایران کې ځینې ټولنیزې شبکې تړل سوي دي. د ننګرهار په بیسودو ولسوالۍ کې د جنازې پر مراسمو په نننۍ چاودنه کې د وژل شوو لمونځ کوونکو شمیر اتلسو ته ورسېد. چاودنه د هسکې مینې ولسوالۍ د پخواني ولسوال ګلولي د جنازې پر مراسمو سوې ده. د والي ویان عطاالله خوجاڼي ازادي راډیو ته ویل چې په دې پیښه کې 12 نور کسان ټپیان سوي هم دي او د مړو شمیر شایي زیات سي.
د هسکې مینې ولسوالۍ د پخواني ولسوال ګلولي د جنازې د لمانځه پر مهال په موټرسایکل کې چاودنه کې څوک پر ځای شوی و. چاودنه یې کړې ده. ښایي د شهیدانو په شمیر کې زیاتوالی راشي ځکه د
د دې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د افغانستان اجرایه ریاست دغه حمله غندلې او ویلي دي تروریستان له تفکیک پرته د افغانستان اتباع په نښه کوي. د ملي امنیت سلاحکار محمد انیف اتمر هم په یوه اعلامیه کې دغه حمله غندلې او ویلي دي زموږ ملي امنیتي ځواکونو د مخامخ جګړې په میدان کې دښمن په ګونډو کړې ځکه نو دا ناځوانه او ډارن دښمن پر ولسي وګړو د خپلې کرکې لمبې خپروي. د ملي امنیت ځواکونو په ننګرهار کې شپږ وسلوال طالبان په څو عملیاتو کې نیولي. د ننګرهار د والي ویاند وایي چې په نیول سوو کې د رحمت الله په نوم یو تن هم شامل دی چې د وسلوالو سرګروپ و. عطاالله خوجاڼي نن په جلال آباد کې یوه کنفرانس ته وویل
پک وسلوال طالبان چې یو په دوی کې سر ګروپ دی د رحمت الله په نوم یو پکې مین جوړونکی دی چې دوی بومینونه جوړول او څلور نورو تروریستي فعالیتونه درلوده. دا د ملي امنیت موظفینو له لوري د څو بېلابېلو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي.
د ننګرهار د والي ویان زیاته کړه چې نیول سوو کسانو اعتراف کړی چې په خوږیاڼیو سره رود بیسود او بټیکوټ ولسوالیو کې ورانکار فعالیتونه کول. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د هوایي ځواک مسؤولان وایي په بیلابیلو ولایتونو کې 20,000 الوتنې کړي دي. د هوایي ځواکونو عمومي قمندان محمد شعیب نن په کابل کې په تیرو 9 میاشتو کې د هوایي ځواک د عمده فعالیتونو په باب یوه کنفرانس ته وویل
27,000 پرواز صورت گرفته. در پروازهای اجرایی
په دې موده کې 20,000 الوتنه شوې چې په دغه الوتنو کې 3,000 او 300 ټنه وزن انتقال شوی. د پوځي قطعاتو او جزتامونو د ملاتړ لپاره د افغانانو د دښمنانو مرشلو او د دولت مخالفانو ته 1,900 هوایي ضربې ورکړل شوې.
افغان امنیتي چارواکي د افراطي وسلولو په وړاندې هوایي حمله موثرې ګڼي. د هلمند ولایت د بشري حقوقو د دفتر مسؤلان وایي په روان میلادي کال کې چې نن یو وروستۍ ورځ ده په دې ولایت کې تقریبا 1,900 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې دفتر مسؤل ازادي راډیو ته ویل چې په دې بهیر کې 115 تنه ملکیان وژل سوي او 1,290 تنه نور ټپیان سوي. حفیفه معروف ازادي راډیو ته ویل
پروسه کال هم تلفات پورته رقم درلودل او سکل هم پورته رقم لري چې دواړه ارقام د تشویش وړ خبره ده او موږ غواړو چې دغه ارقام کښته سي.
د هلمند د بشري حقوقو د اداري مسؤلانو د 2018 میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د یو شت ملکیانو د وژل کېدو او 300 نورو د چپی کېدو خبر هم ورکړی وو. د ایران چارواکو د ټولنیزو شبکو مهم ویب سایټونه تړلي دي. دا په داس حال کې ده چې مظاهره چانو هڅه وکړه نن د څلورمې ورځې لپاره هم په حکومت ضد مظاهرو کې سره راغونډ سي. دغه مظاهرې چې په بهیر کې تر اوسه د دوو کسانو د مړینې خبر ورکول سوی د 2009 میلادي کال د ولسمشرۍ تر لانجمنو انتخاباتو وروسته د ایران رهبرۍ ته یو جدي چلنج ګڼل کیږي. د انسټاګرام او ټیلیګرام کاروونکي نن نسي کولی دغه ټولنیزې شبکې وکاروي. دغه دواړه اپلیکیشنونه په ایرانیانو کې ډیر محبوبیت لري چې د مظاهرو لپاره د ځایونو په ټاکلو کې هم ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. مظاهره چن په ایران کې د بایو پر لوړېدو او د ولسمشر حسن روحانی د ژمنو پر نه پوره کېدو په غوسه دي. روحانی د بیان او غونډو د ازادۍ د تضمین ژمنه کړې وه. روحانی تر اوسه په ایران کې د وروستیو اعتراضونو په اړه تبصره نه ده کړې. د روسیې د سنت پیټرزبرګ یو محلي محکمه کې نن هغه څوک محاکمه کیږي چې د همدې ښار په یو مارکیټ کې د یو چاودنې په شک نیول سوی دی. د چهارشنبې په ورځ په هغه چاودنې کې ترلاسو ډیر کسان ټپیان سوي وه. د روسي رسنیو د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې رسنۍ نسی کولی دغه محاکمې ته ورسی. د روسیې د امنیتي خدمات فدرال ادارې پرون ویل چې درې ورځې مخکې د هغې حملې په تړاو یو مشکوک کس نیولی، خو د هغه د هویت او په دې اړه یې معلومات نه دي ورکړي چې دغه کس ولې دا حمله تنظیم کړې وه. افراطي ډلې داعش د جمعې په ورځ په خپل خبري اژانس اعماق کې د هغې حملې مسؤلیت ومانه. او په واشنگټن کې د روسیې سفارت وایي امریکایي سناتورې جین شاهین ته د بیزې ورکړه په دې خاطر رد کړه چې نوموړی په هغه تور لیست کې شامل ده چې د امریکا لخوا پر روسیې د بندیزونو په عکس العمل کې ترتیب سوی دی. د دې ډیموکراتي سناتورې پر ضد د روسیې اقدام سبب سو چې جمهوري پال سناتوران ران جانسن او جان باراسو مسکو ته خپل سفر لغوه کړي. ټاکل شوی وه چې درې وړه په جنوري میاشت کې روسیې ته سفر وکړي. د کانګرس د سنا جرګې د کورنی امنیت او حکومتي چارو د کمیټې رئیس سناتور جانسن د روسیې اقدام د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره زیان رسوونکی وباله.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واورېدل. وړاندې په خبری مجله کې دا مطالب اوریدلی شئ. په ننګرهار کې د جنازې په مراسمو کې 14 اتلس تنه وژلي او 14 نورې ټپیان کړي دي.
ولس د جنازې لمونځ کوونکي شهیدان شوي دي او 14 نور ټپیان شوي دي.
په دې اړه د وروستیو جزئیاتو د سربیره له یوه دینی عالم سره هم په همدې مسلې غږیږو. د افغانستان مشرانو جرګې په کابل کې د تېرې پنج شنبه د ورځې د خونړۍ پیښې د څېړنو غوښتنه وکړه.
پس حکومت میخواهیم که به صورت جدی بررسی بکنم شیونگی واقعی یاد سره که چرا جلوگیری نمیشه، چرا مقامات کشفی و استخباراتی نمیتونن به موقع توطئه و دستوایس خونسا بسازن.
په سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د ایران حکومت او خلکو ته چې د نرخونو د لوړېدو له امله د اعتراض لپاره په مختلفو ښارونو کې لارو او کوڅو ته راوتلي خبرداری ورکړی دی. د دې موضوعاتو سربیره د نورو مهمو موضوعاتو په اړه مو هم درته مطالب چمتو کړي دي. راځو د مجلې د سر موضوع ته. لکه څنګه چې په پیل کې مو وویل چې په ننګرهار کې د جنازې په مراسمو کې 14 شوې ده، چې دغه 14 د ننګرهار د ولی د ویان په خبره ولس تنه لکه بلای وژل شوی او 14 نور ټپیان شوی. خو د امیر روغتیا چارواکي په دغه ولایت کې بیا وایي چې 14 تنه وژل شوی دي او 14 نور ټپیان شوی دي. دا چې وروستي جزئیات په دې اړه نور څه دي، زموږ همکار اجمل تورمن دغه موضوع تعقیب کړی او په سټوډیو کې را سره دی. تورمن صاحب مهرباني.
بله پردې صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل په ننګرهار کې د دغه 14 په اړه د مرګ ژوبلې په اړه البته راپورونه ډول ډول دي. د ننګرهار د ولایت چارواکي وایي د ننګرهار د اسکیمین ولسوالۍ د پخواني ولسوال ګلولي د جنازې په مراسمو د شوي 14 له امله 14 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د دې ولایت د ولي وایي اتوله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې پیښه نن له غرمې وروسته 2:30 د بیسود ولسوالۍ د مقام خان په تیره کې شوي ده. ښاغلي خوګیاڼي وویل 14 په یو موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوي او 14 موادو په وسیله رامنځته شوی چې د پیښې په سیمه کې له مخکې ودرول شوی و. نوموړي زیات کړه
د خاصی مینې ولسوالۍ د پخواني ولسوال ولولي د جنازې د لمانځه پر مهال په موټرسایکل کې پر ځای شو 14 توکو او زره کړي چې له امله یې 14 د جنازې لمونځ کوونکي شهیدان شوي دي او 14 نور ټپیان شوي دي. ای د شهیدانو پر شمیر کې نور هم زیاتواله راشي، ځکه د وروستنو ټپیان نور په حالات نه راځي.
خو پورته وخت د ننګرهار د روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کاموال بیا وایي چې په یاده پیښه کې 14 تنه وژل شوي او 23 نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایه ریاست د ویلامی په خبرولو سره دغه حمله په سختو ټکو غندلې ده. وړاندې په ویلامی کې راغلي جنایتکاران په اسلامي ارزښتونو، جوماتونو، تکیخانو، فرنګي مرکزونو او لمونځ کوونکو باندې حمله کوي. د اجرایه ریاست د ویلامی له مخې تروریستان به په هیڅ ډول د بیګنا خلکو په وژلو سره خپل اهداف ته ونه رسیږي. بالا پردې
ډیره مننه اجمل تورمانو چې په ننګرهار کې د 14 پاړې خدمتونه ورېدونکو له تاسو سره ورسی جزئیات شریکول. وکړل او یو بل موضوع چې تازه په دې اړه معلومات راورسېدل چې دغه چاودنې مسؤلیت البته داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی دی. تر دې وړاندې هم د تیرې پنج شنبې په ورځ په کابل کې په یو فرهنګي مرکز حمله شوې وه چې په هغې کې هم یو څلوېښت کسان وژل شوي او څلور اتیا کسان ټپیان شوي چې د هغې مسؤلیت هم داعش ډلې په غاړه اخیستی و. لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې مو له تاسو سره ژمنه وکړه چې د همدې موضوع په اړه له یوه دیني عالم سره هم غږیږو، له نیکمرغه د دینی عالم او د مشرانو جرګې دینی سلاحکار مفتي سمیع الله ریحان را سره همدا مهال د ټلیفون په لیکه وصل شو. ریحان صاحب سلام، خبرونه ته ښه راغلی. او پوښتنه مې دا کوله چې په دې وروستیو کې په مقدسو ځایونو جوماتونو تکیه خانو او دغه دینن په جنازې کې دا ډول پیښې کیږي، نو څه فکر کوئ؟ دا اهداف خو داسې نه دي چې نظامي دي وي او یا بل، ولې دغه پیښې ترسره کیږي او دغه اهداف په نښه کیږي؟ مهرباني.
پردې صاحب تاسو سلامونه او د ازادۍ راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. او د سلام نه بعد څوک چې نن پیښه کې یا په بل ورځې پیښه کې شهیدان شوي دي، خدای دې شهادت قبول کړي، چې څوک زخمیان دي عاجله شفا ورته غواړم. ستاسو د سوال په جواب کې باید دا ووایم چې دغسې کارونه چې هر څوک کوي دا نه اسلامي دي، دا نه انساني دي، دا نه دنیا اړخ لري او نه انساني اړخ لري، دا فقط او فقط وحشت دی. او هر څوک چې داسې اعمال ترسره کوي دا وحشیان دي. د دې خلکو د اسلام سره سره کار نشته دی، د دې خلکو د قرآن سره سره کار نشته دی. تاسې وګورئ چې په یو ملک کې په یو وطن کې جنازې خوندي نه وي، مساجد خوندي نه وي او مکاتب او مدارس خوندي نه وي، نو هلته به سړی ژوند څه کم وکړي؟ نو هر چا چې دغه پیښه نن کړې وي او بیا په جنازه کې چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې تاسو د جنازو قدر وکړئ، د جنازې مانځه ته لاړ شئ، د جنازې په مانځه کې تاسو شرکت وکړئ، او بیا هلته یو څوک راځي او هغه دغسې یو انتظار کوي، اول ته لسګونه خلک پهوینو باندې لتپت کوي، شهیدان کوي، زخمیان کوي، دا نه اسلامي دي، دا نه انساني دي. هر چا چې دا عمل کړی دی د اسلام او د قرآن د نظر دا مردود دی. الہ العالمین جل جلاله په دغسې خلق باندې په دنیا کې ملانت ویلی دی او آخرت کې لپاره سنگین عذاب دی.
بلې، ریحان صاحب پوښتنه مې دا کوله چې د تیرې پنج شنبې په ورځم یعنی په یو دینی او فرهنګي مرکز باندې ورته چاود یعنی یو چاودنه وشوه، انتحاري حمله، هغې کې هم ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واوښتله، نو څه فکر کوئ چې په مقدسو اماکنو دا ډول بریدونه د خلکو په عامه اذهانو باندې څه تاثیر لرلی شي؟
د خلکو عامه اذهان دا ډېر زیات انتهایی تشویش سره مخامخ کوي، خرابوي. دا اوس سهار کې هر څوک د خپل کور په افغانستان کې اولو که په مرکز کې وي یا په ولایت کې وي د کور راوځي، هغه که زمونږ ځوانان دي، که زمونږ سپینګیري دي، که زمونږ تجاران دي، که زمونږ علما دي، که زمونږ ژورنالستان دي، هیڅوک ځان په امن کې نشي احساسولی. دلته یو قسم د وحشت ټغر خور دی. دلته د آخري پیښې داسې پیښې دي چې پی در پی کېږي چې سړی هېڅ په دې باندې نه پوهېږي چې څه رقم دا سړی را داخلیږي او څنګه داسې یو کار سرته رسېږي. خلک انتہائی په تشویش باندې دي. سړی مانځه ته چتلی نشي، سړی د جمعې مونځ په ډار باندې کوي، سړی یو مجلس ته سړی صحیح نشي ورتللی. دا زمونږ د دې بې کفایته حکومت، زمونږ د دې بې کفایته چارو، خصوصا زمونږ د امنیتي ملي د ریاست او زمونږ د داخله وزارت دغه ویده چارواکي چې تر څو د خوبه راپانڅېږي دغسې مسایلو جلوګیری ونه کړي، دا ملک نور هم د بحران طرف ته روان دی.
بلې، وروستۍ پوښتنه کلنډ راته ځواب کوي چې دینی عالمانو ته مشخصا دغه عملیم چې شوي دي په جنازې یا په مقدسو اماکنو باندې، دینی عالمانو ته څه کول پکار دي په دې رابطه باندې؟
د افغانستان ټول علماو باندې غږ کوم چې خپلو کې یو بل ته د اتفاق او د اتحاد لاسونه ورکوي، خپل هغه منځني اختلافات چې جزوي اختلافات دي هغه شاته کوي، او د ملک د ولیا منافعو دپاره او د افغانستان د ولس د ښه بقا دپاره او د دوی ژوند لپاره باید یو بل ته سره لاسونه ورکړي چې تر څو پورې دغسې مسایل او دغسې مشکلات اسانه شي. که چیرې علما اتفاق اتحاد ونه کړي نو دا مسله بل طرف ته روانه ده. او په زمین کې په علماو باندې غږ کوم او په مدني ټولنو باندې او په ټولو ځوانانو باندې چې یو بل ته سره لاسونه ورکړو، راځئ ښه به دا وي چې د ملک کښتۍ ته نجات
ورکړو، د دغه بحران نه وباسو. بلې، ډېره مننه قدر منوریدونکو، دینی عالم او د مشرانو جرګې دینی سلاحکار سمیع الله ریحانو چې په ننګرهار کې د نننۍ چاودنې چې د چارواکو په خبره اتلس تنه پکې وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شوي، په دې اړه یې خپل نظر شریکو.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
اوس هم په وی بلې امنیتی موضوع کې تمکیګو لکه څنګه چې خبر یا سید تیری پنځ شنبه پورس په کابل کې هم په یو فرهنګي مرکز خونړی حمله وشو چې دغه حمله لکبل غنو کسانو ته مرګ ژوبله وخته. نن د افغانستان مشانو جرګې په عمومي غونډه کې د کشفی او استخباراتي ادارو غوښتنه وشو چې دغه حمله پر اړتیا د چیرنې وکړي او د چیرنو پایلې د دوی سره شریک کړي. په دې اړه زموږ همکار ناجی صافی ریپورت برابر کړی.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی په حکومت انتقاد وکړ چې د خونړۍ او بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلی. د دغې جرګې لومړی مرستیال محمد علم ازدیار چې د یکشنبه د ورځې د عمومي غونډې مشري کوله، له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د کابل ښار په تبیان فرهنګي مرکز شوی خونړۍ برید په جدیت وسیړي. ښاغلی زیدیار وویل که چیرې د داسې خونړیو پیښو په اړه جدي غور ونه شي، افغانان به تر دې د بدو ورځو شاهدان وي.
د دې پر ځای چې د پیښې عاملین ونیول سي، د قانون منګولو ته وسپارل سي، له بده مرغه غفلت او بې پروایي کیږي. دا د خلکو حوصله ختموي او موږ له حکومت څخه غواړو چې دا پیښه په جدي ډول وڅېړي. ولې د داسې پیښو مخنیوی نکیږي او استخباراتي او کشفی ادارې نشي کولای چې خپل وخت د ډول پیښو مخنیوي وکړي. لمن یو چې دا ځل په عملی توګه د قضیه ته او وکتل سي.
په کابل کې د تیرې پنځشنبه په ورځ د تبیان په نوم په یو کلتوري مرکز انتحاري حمله وشوه چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا په دغه حمله کې یو څلوېښت کسان وژل شول او څلور اتیا نور ټپیان شول. دا د تیرې اونۍ راهیسې د کابل ښار په شش درک سیمه کې تر انتحاري حملې وروسته دویمه خونړۍ انتحاري حمله وه چې په کور دننه او بهر یې غبرګونونه راوپارول. خو د مشرانو جرګې د غړیو پوښتنه دا ده چې انتحار کوونکی څنګه وتوانید چې تبیان فرهنګي مرکز ته ځان ورسوي. کورنیو چارو وزارت وایي د فرهنګي مرکز د غونډې جوړونکو امنیتي بنسټونو په ځانګړې توګه پولیسو ته احوال ورکړل شوی. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل د انتحاري حملې د څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي. ښاغلی رحیمی وایي که څه هم امنیتي ځواکونو ته د غونډې په اړه خبر ورکړل شوی، خو که بیا هم غفلت شوی وي په دې برخه کې به قانوني اقدامات وشي. نوموړي له ټولو بنسټونو وغوښتل چې د غونډو او ټولېدلو پر مهال د امنیت او خوندیتوب په هدف ځواکونو ته خبر ورکړي.
اوریدونکو، تاسو موږ د ازادي راډیو له مخمنې خبری مجلې څخه اورئ. د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قمندان وایي په تیرو نهو میاشتو کې په وسلوالو مخالفانو باندې 1900 هوایي حملې شوي دي. محمد شعیب پیلوټ چې د یکشنبه په ورځ د هوایي ځواکونو د فعالیتونو په اړه له خبریالانو سره معلومات شریکول، وویل چې په دغو هوایي حملو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله هم ده. د پوځي چارو افغان کارپوهان وایي په دې وروستیو کې افغان هوایي ځواک ته امریکا ځانګړی پام اړولی چې دا د افغانستان د اردو لپاره ښه زیری دی. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قمندان وای د روان لمریز کال له پیل راهیسې افغان هوایي ځواکونو شاوخوا 20,000 مستقل پروازونه کړي. محمد شعیب پیلوټ د یکشنبه په ورځ له خبریالانو سره د افغان هوایي ځواکونو د فعالیتونو د شریکولو پر مهال وویل په دې کې نږدې 2,000 حملې په وسلوالو مخالفانو هم شامل دي چې درنه مرجوبله وراړولې ده. هغه وایي له قطعاتو او جزدامونو د ملاتړ په هدف د افغانستان د خلکو د دښمنانو په مورچلو 1900 هوایي حملې سوي. په دغو حملو کې وسلوال مخالفان وژل سوي او وسایط او کلک سنګرونه یې هم له منځه تللي. خو دا چې په دغه هوایي حملو کې په څومره شمېر کې وسلوالو مخالفانو ته مرجوبله وختې، نوموړي په دې اړه جزئیات ور نه کړل. ښاغلی پیلوټ وایي افغان هوایي ځواک د پراختیا په حال کې ده چې د څلور کلن پلان له مخې به په 2013 میلادي کال کې هر میاشت افغانستان ته ډول ډول الوتکې او هلیکوپټرونه ورکول کیږي. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت د افغان هوایي ځواکونو د الوتکو د شمیر په اړه کره معلومات نه ورکوي، خو وایي چې امریکا تر اوسه افغان پوځ ته سوپر ټوکانو جنگي الوتکې، پوځي ترانسپورټي الوتکې او بلاک هاک هلیکوپټرونه ورکړي دي. د پوځي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي په دې وروستیو کې افغان هوایي ځواک ته د امریکا پام ډیر سوی چې دا د افغانستان د اردو لپاره یو ښه زیری دی. د دغو کارپوهانو له ډلې باری عارض ازادي راډیو ته وویل
امریکا یقینا په دې وروستیو کې د افغانستان هوایي ځواکونو ته خاصه توجه کړې ده او ورځ تر بلې مدرن تیارو باندې تجهیز کوي چې دا د راتلونکي لپاره یو ښه زیری.
د دفاع وزارت په وینا تر 2000 میلادي کال پورې به افغان هوایي ځواک شاوخوا 1600 بلاک هاک هلیکوپټرونه ولري او دغه هلیکوپټرونو د الوزولو لپاره افغان پیلوټان اوس مهال په امریکا کې تر روزنه لاندې دي. له دغه پرمختګونو په داسې حال کې خبرې کیږي چې په هوایي عملیاتو کې د ملکی مرجوب له عمله افغان هوایي ځواک تل انتقادونو سره مخ شوی. خو د افغانستان د هوایي ځواکونو قمانداني وای د جګړې په ډګرونو کې د ملکیانو له مرجوب له مخنیوي او د دوی خوندیتوب ته ډیر پام کوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس هم یو اقتصادي موضوع د هریک په نوم سیړنیز ډلوي د افغانستان قانونه په غیر قانوني ډول کیندل کیږي او د سیمې خلک یې له زیانونو هم نه خبره ساتل شوې دي. د غیډلې د یک شنبه پر ورځ له حکومت وغوښتل چې په دې اړه خلکو ته ځکه هم پوهاوی ورکړي چې که دوی نشي کولای خلک مخنیوي وکړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت هم قانونو ته د متوجه نه قانونه کیندونو ګواښ تاییدوي. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د هریک پونم چړنی زړلوی د افغانستان قانون په داس حال کې پنه قانون ډول کیندل کیږي چې خلک یې لزیانونو نه دي خبرونه یې هم کارکونکو د لازم مو اقتصادي روغتیاي او نورو حقوقو څخه برخمن دي. د غړل چې د افغانستان د قانون په اړه شپږ چړنی کړي وای کډ افغانستان قانون په قانوني او مسلکي ډول وکیندل شي بل شکه چې دغه هیواد ځان بسیاینه په لوري بيولې شي. د هریک پونم د چړنی زیو عدالت غوښتونکو ډلې مشر عطا الله تا د یک شنبه پرځ په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل کچېر د افغانستان خلک په یاد ډول د قانونو کیندنې لزیان خبر شي په خپل سیمو کې به مخنیوي وکړي.
افغانستان معدن د ډیر زیاتو مشکلاتو سره دچار دی. اول خو دا ده چې غیر قانوني استخراج روان دی او ټول زورمندان دي چې هغه د استخراج کوي. متاسفانه چې ټولنه په دې کې داخله نه ده. موږ غواړو چې ټولنه په دې کې په منظم ډول په قانوني ډول باندې اشتراک وکړي، شریک شي، ترڅو هغه د دې مخنیوي وکړي چې په غیر قانوني شکل باندې استخراج باندې شي.
ښاغلی آتا وایي که د خلکو د پوهاوي لپاره د ځوانانو، ښځو او مشرانو کمیټې رامنځته شي تر ډېره به د قانونو د ناقانونه کیندنې مخنیوی شوی وي. د دغې ډلې په باور د قانونو د سمې قانوني او مسلکي کیندنې په هدف په کار ده چې د ټولنې تصدۍ او دولت ترمنځ د همکارۍ یو ګټ تړون رامنځته شي. د یادونې ده چې افغانستان د قانون او طبیعي سرچینو په اړه کوم چې د ځینو سرویګانو له مخې اندازه تریلیون ډالرو ته رسیږي، له دې وړاندې هم بېلابېلې اندېښنې مطرح شوې دي. د راپورونو له مخې د افغانستان د طبیعي سرچینو عایدات چې د دغه هیواد عامه شتمني ګڼل کیږي، دا وخت د سیمه ییزو زورواکو، قاچاقونکو او وسلوالو مخالفینو جیبونو ته لویږي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت هم په ناقانون ډول د قانونو کیندنه تاییدوي، خو یې تازه د ملي امنیت شورا سره داسې هوکړې ته رسیدلې چې دغه چارې د پاده به له هر ممکنو لارو استفاده وشي. د یاد وزارت ویان عبدالقادر مدفی ازادي راډیو ته ویل
موضوع دا ده چې لدی ورسته بټول هغه مسائل چې غیر قانوني استخراج د مخنیوي برخه کې مسرم رسته کوي، مونږ به هغه ټول موارد په جدي توګه څېړو. یو ډېر بنیادی مسله دا ده چې په دې ورستیو کې د امنیت شورا سره یو تفاهم په بنیاد باندې چې لدی ورسته ټول هغه موارد امنیت شورا ته سپارل کیږي کوم سیمو کې غیر قانوني استخراج کیږي، دا غیر نیوی لپاره په یو تدویر باندې بحث شوه ده.
د وی د قانون وزارت له 1500 تر 2000 پورې داسې سیمې تاییدوي چې یا خو پکې په ناقانونه ډول د قانونو کیندنه کیږي او یا هم له ګواښ سره مخ دي. پولیسي جرګه کې د قانون او چاپریال ساتنې کمیشن غړي سایر شریف چې د هریک په نوم د چړنیز ډلې اندېښنې تاییدوي وایي افغان حکومت ته ښایي چې په دې اړه د خلکو اندېښنې لري کړي.
مننه چې ازادي راډیو ته غواکې است. په خوست کې مدني فعالان او روڼ اندي وایي چې په یاد ولایت کې د خارڅ خدباندې سیمو کې د جرګو خونو او د کانفرنسونو تالارونو ته اړتیا ده. دوی همدې اړتیا ته په کتو زیاتوي کچېرې ځینو مهمو دولتي ادارو لپاره د جرګو او غونډو تالارونه جوړ شي، له یوې خوا به غونډو ته متوجه امنیتي ګواښونه لږ او له بل پلوه به حکومت د لمانځغونډو په اړه په لګښتونو کې د پام وړ کموالی راشي. په دې اړه کولی شي سیلی راپور زمنګ پر وی پاڼه ازادي رادیو ټکی کام کې وګوري او وای وري.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم له سیمې څخه یو موضوع د ایران حکومت او خلکو ته چې د نرخونو د لوړیدو لامل د اعتراض لپاره په مختلفو خارونو کې لارو سرکونو ته راوتلی وو خبرداري ورکړی چې له قانونه د سرغړونې بیا به پرې کړي. ریپورټونه وایي چې د ایران په ختیځ ښار دورترود کې دوه اعتراض کوونکو د مظاهرو ضد پولیسو د ډزو له امله وژل شوي دي. دا موضوع زمونږ همکار فرشتې جلالزی تعقیب کړی او په سټوډیو کې دا جلالزی صاحب مهرباني
و حدیث پردیس دغه ورستی خبر چې د ایران څخه را رسیدلې دادی چې حکومت نن د سوشل میډیا یا د ټولنیزو رسنیو دوه ډیر مشهور سایټونه چې زیات ایرانیان په ایران کې کار ورڅخه اخلي بند کړل. د دې هدف دا و چې تراس کوونکي ونه کولای چې د ټولنیزو رسنیو په مرسته د سبا لپاره اعتراضي غونډې او جلسې تنظیم کړي. په ایران کې خلکو چې پر انستګرام او ټلګرام فعالیت لري ویلي چې دواړه انټرنیټي سایټونه له کار لوېدلې دي. انستګرام او ټلګرام په ایرانیانو کې ډیر مشهور دي. په ایران کې د پر ټلګرام یوازې پر ټلګرام د صدای مردم برخه 1,300,000 غړي لري چې په ایران کې د اپوزیسیون یو ډیر لوی چینل یا دغه یو ځای ګڼل کیږي چې د اپوزیسیون زیات غړي پکې یو ځای فعال دي. په ایران کې د وروستیو رپورټونو پر اساس د حکومت پر ضد په پراخو اعتراضونو کې دوه تنه د مظاهرو ضد پولیسو لخوا وژل سوي دي او د ایران په زیاتو ښارونو کې د یو شمېر خلکو د نیول کېدو خبر هم ورکړ سوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر په ایران کې د اعتراض کوونکو د نیول کېدو پر ضد دریځ غوره کړی دی او پر ټویټر باندې یې لیکلي چې پر ټویټر یې د ایران رژیم ته ګواښ کړی او لیکلي دي چې نړۍ ورته ګوري. په تهران کې د روان تشدد یو عیني شاهد د آزاد اروپا د ایران برخې ته ویلي چې امنیتي ځواکونه خلکو ته اجازه نه ورکوي چې د تهران پوهنتون مخ کې راغونډ سي. د عیني شاهد ویلي چې د تهران پوهنتون مخ ته یو شمېر بسیجی محصلان د حکومت په پلوي غونډه لري. د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا رحماني فضلینن خبرداري ورکړی چې اعتراض کوونکي چې ناکراری جوړوي او قانون شو لاندې کوي هغوی به د خپلو اعمالو مسؤلان وي او بیا پریکړې. اوریدونکو ته د یادونې وړ بولم چې په ایران کې د پنجشنبې په ورځ په مشهد ښار کې د خلکو یو شمېر خلکو د نرخونو د لوړېدو پر ضد د شکایت لپاره اعتراضي جلسه کړې وه غونډه کړې وه چې د دې اعتراض لړۍ پراخه سوه نورو ښارونو لکه قم، اهواز، کرمانشاه، نیشابور او بلاخره تر تهران ورسېده. د آزادی اروپا آزادی راډیو د فارسی برخې خبریال نیوشا بقراتی آزادی راډیو ته وویل چې اعتراضونه په پیل کې د اقتصادي ستونزو پر ضد پیل شوی و خو ظاهرا داسې معلومیږي چې نور ډلې ورګډې سوي دي او اوس د حکومت او رژیم پر ضد ژغونه پکې اوریدل کیږي.
بله ډیره مننه قدم نوریدونکو فرشته جلالزی و چې په ایران کې د وروستیو تحولاتو په اړه له تاسو سره وروستي معلومات شریکول. اوس هم دا یې پوهېدی له لړۍ څخه اپل کمپنۍ له خپلو ټولو پیرودونکو بخنه غوښتي. دا چې ولې زموږ همکار اسمت ساروانی په اړه معلومات راټول کړي دي.
اپل کمپنۍ په دې بخښنه وغوښته چې د خپلو پخوانیو آیفونونو سرعت یې کم کړی دی. د هافینګټن پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې اپل بیل دی چې اعلان وکړي د خپلو پخوانیو آیفون موبایل ټلیفونونو کار سوکه کړی و. ډیرو کسانو چې د آیفون پخوانی ماډلونه یې کارول شکایت درلود چې موبایلونه د پخوا په شان چټک کار نه کوي. تر دې چې اپل کمپنۍ وویل د نویو ماډلونو په تیر بیا آیفون 8 او 10 له راستلو وروسته د پخوانیو ماډلونو سرعت ورو کړی دی. اپل کمپنۍ د لنډ وخت لپاره د متبادلو بیټریو بیا ټیټ کړه. د جنوري له وروستیو د 2013 تر دسمبر پورې به د آیفون 16 او تر دې هم د مخکنیو ماډلونو لپاره متبادل بیټری په $9 بازار ته راووسی. اپل کمپنۍ په یو خبر پانه کې ویلي چې دوی په دې خبر دي چې د آیفون ځینې کاروونکي د خپل موبایلونو له کار راضي نه دي خو په دې خاطر بخښنه غواړي او دا هم اعلانوي چې قصدن د خپل محصولاتو د عمر د کمولو هڅه نه کوي.
بله قدر منوریدونکو ډیره زیاته مننه. د ازادي رادیو نننې خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي. موږ همکار احمد هنایش سټوډیو ته راغلی. هنایش صاحب مهرباني.
سلامات تشکر.
تشکر از شما، خسته نباشین. بله سلام، به این مجله خبری شبانگاهی رادیو آزادی خوش آمدید.